السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. متحدو ایالاتونو خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته دې په هر دلیل چې وي له سفر کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې فعالې دي او هغه امریکایي وګړي په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. د بیان له مخې طالبان د مرستندوی ټولنو او د بشري چارو کارکوونکي زوروي یا بندیانوي. بیان خبرداري ورکوي چې د بهرنیو وګړو فعالیتونو ته ښایي د شک په سترګه وکتل شي او د حقوقو د نیول کېدو دلیل هم ښایي روښانه نشي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې بهرنیو اتباعو او دغه راز د نړیوالو مرستندوی ادارو کارکوونکو ته د امنیت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه د بحث پریکړه پرون وځنډوله. د امریکا غږ د راپور له مخې ملګرو ملتونو بیګانه وخت وویل چې د دې سازمان د باور لیکونو کمیټې د افغانستان د دایمي استازولۍ د ترلاسه کولو په اړه دوه غوښتنې ترلاسه کړې، خو دا چې د دغو غوښتنو په اړه بحث اوس ځنډېدلی د لامل په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پریکړه کې ویل شوي چې د باور لیکونو کمیټه د غونډې د مشرتابه د وړاندیز له مخې د میانمار او افغانستان د باور لیکونو په اړه خپله پریکړه وځنډوي. د طالبانو له واکمنېدو راوروسته دا دریم ځل دی چې ملګري ملتونه د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه خپله پریکړه ځنډوي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقونو د دوو فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی او د هغوی د کورنیو د غړو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. ښاغلي بنټ بیګانه وخته پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دا میرمنې اصلا باید نه وای نیول شوې. بنټ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بشري حقونو مدافع فعالان، د نادولتي ټولنو کارکوونکي، خبریالان او نور هغه کسان خوشي کړي چې د بشري حقونو ملاتړ غږ اوچت کړی دی. جولیا پارسي د تلې په پنځمه د کابل له کلایفت الله سیمې څخه نیول شوې وه، خو پرون فعالانو تایید کړ چې طالبانو نوموړی خوشي کړي. ندا پروانی چې د وږي په وروستیو کې د خپل میړي او یو ماشوم سره په کابل کې نیول شوې وه، د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده په ضمانت خوشي شوه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تېرو څو ورځو کې دوی د خبریالانو د توقیف او له هغوی سره د ناوړه چلند څو پېښې کتلې دي. د خبر پاڼې له مخې طالبانو د یکشنبې په ورځ په پروان کې د تلو نیوز خصوصي تلویزیون خبریال روح‌الله سنگر او تر هغه مخکې په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی او پروان کې یو بل خبریال زمیر زهیر توقیف کړی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په یو خبر پانه کې ورته اندېښنه څرګنده کړې. د رسنیو د ملاتړ د دواړو بنسټونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي کړي. د افغانستان درې تنه پخواني پیلوټان پرون په امریکا کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دې پیلوټانو کوچنۍ یو ماشینه الوتکه د برېښنا له مزي سره ولګېده او په پایله کې محمد حسین موسوي او محمد بشیر صفدری چې دواړه 15 کلن وو او همداراز 9 کلن علی جان فردوسی مړه شول. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د الوتکې په اوکراین په اوریګن ایالت کې په داسې حال کې الوتنه کوله چې سخت لړه او غبار وو. ویل کېږي چې دغه افغان پیلوټان د پخواني افغان حکومت پر مهال د روزنې لپاره امریکا ته تللي وو. سپینې ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د روان کال له پای ته رسېدو مخکې اوکراین ته د اضافي پوځي مرستې یوه بله بسته وسپاري. د دې بستې دقیقه اندازه نه ده ښودل شوې، خو سپینې ماڼۍ پرون وویل چې په دې پسې به کانګرس د نورو مرستو په برخه کې له ځنډ پرته اقدام وکړي. ولسمشر جو بایډن د کانګرس له غړو په تیره له جمهوري پالو وکیلانو غوښتي دي چې زړه نازړهتوب یوې خواته کړي او هغه طرحه تصویب کړي چې د سرحدي امنیت اسرائیل او اوکراین لپاره د څه باندې 100 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه پکې کړي. په دې بسته کې د اوکراین برخه 1.5 میلیارد ډالره ده. او فنلند پرون د دسمبر په 13مه له متحده ایالاتونو سره د پوځي همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. دا سند یو ورځ وروسته له هغه لاسلیک شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناتو په تلواله کې د غړیتوب په خاطر د هیواد ته خبرداری ورکړ. دا موافقه په روان اپریل میاشت کې په ناتو کې د فنلند د شمولیت له اصولو سره سم د واشنگتن سره د هیواد د اړیکو پراختیا ته رسمیت ورکوي. دا و خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې مونډلې شي. د ویب پاڼې آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې پاکستانی چارواکو د کډوالو په نړیواله ورځ یو ځل بیا په یو وخت له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. یو شمیر راایستل شوي افغان کډوال وایي چې پاکستان کې بدې ورځې لیدلې.
هر ورځ به نیولو تنګولو به پیسې به راڅخه اخیستلې، پیسې به مو ورکولې، بیا به لک رو بیا به دوه ورځ بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه ټکټران مو مځکې وي هغه شان ټول پات سول.
د پاکستانی چارواکو له غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت وایي د کنال پر سیند د بند جوړولو پروژه تر کار لاندې ده.
د ګمبيري بند پروژې سرویو ډیزاین بشپړ شوی دی، چارې به د بودیجې په شتون کې پیل شي.
د افغانستان بل ګاونډی ایران بیا وایي د دې هیواد په بندونو کې د اوبو کچه په بیساري ډول کمه شوې. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ دا به هم واورئ چې د مچیو یو شمیر پالونکي وایي تولیدونکي شات افغانستان کې بازار نه لري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. راځو د خبرونې د سر راپور ته. پاکستانی چارواکو پرون یو ځل بیا په یوه خوله له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر وویل چې کډوال تل تر تله په پاکستان کې نشي اوسېدلی او سرپرست صدر اعظم یې ویلي دي چې پاکستان د کډوالو په کوربتوب سره خپل امنیت په خطر کې نشي اچولی. دا څرګندونې پرون د دسمبر په 13مه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت شوې دي. تفصیل احمد تکلاو.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو خپرونو او پارلماني چارو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د دسمبر په 13مه نیټه چې د کډوالو نړیواله ورځ منځل کې د وویل چې د افغانانو په ګډون بهرني وګړي تل تر تله له ویزې پرته په پاکستان کې نشي اوسېدلی. د اسلام آباد پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلی سولنګي له هم نیوز خبری چینل سره په مرکه کې ویل اوس مهال شاوخوا 40,000 افغانان چې په تیرو 40 کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کوله په پاکستان کې دیره دي. ښاغلی سولنګي زیاته کړه چې یو شمیر هیوادونه د افغان کډوالو د ایستلو په خاطر پر پاکستان انتقادونه کوي، خو د نوموړي په وینا امریکا او متحدان یې تر اوسه پخپله نه دي توانېدلي چې دا 40,000 افغانان وباسي. په عین حال کې د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې حکومت یې د ده په وینا د غیر قانوني کډوالو د کوربتوب په خاطر نشي کولای خپل امنیت په خطر کې واچوي. انوار الحق کاکړ له دې مخکې هم څو ځلې ویلي و چې افغان کډوال د پاکستان په ناامنیو کې لاس لري، خو هغه برطانوي ورځپاڼې ګاردین ته په یو مطلب کې چې د یکشنبې په شپه خپور شو ادعا کړې چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې لږ تر لږه 14 تنه افغانانو په پاکستان کې تروریستي حملې کړې او په هغو تروریستانو کې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي د ده په وینا 15 تنه یې افغانان وو. د کاکړ په لیکنه کې راغلی دي چې له افغان کډوالو څخه هغه جنایتکارې ډلې هم استفاده کوي چې په سیمه کې له فعالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي چې په سلو کې 93 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری راستنیدونکي کډوال وایي له دې هیواده په زور ایستل شوي او حتی ځینې یې ادعا کوي چې پولیسو یې هر څه ترې اخیستي دي. 15 محمد اکبر تازه د کندهار له لارې خپل هیواد ته راستون شوی دی.
هر ورځ به نیولو تنګولو به پیسې به راڅخه اخیستلې پیسې به مو ورکولې بیا به ایله کړو بیا به دومره ورځ بیا به ټنګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه شی په لیلام لاړه ټکټران مو ځکې وې هغه شیان ټول پات شول په لیلام لاړه د لس لکه روپو شی په دوه لکه لیلام سپینځه لکه باندې لیلام شو
کاکر د ګارډین د مطلب په دوام لیکلی که څه هم پاکستان د یو شمیر زیارکښو افغان کډوالو له کار څخه ګټه پورته کړې خو د ده په وینا هلته د ډیرو کډوالو ورتګ ستونزه جوړه کړه کاکر د لیکنې په دوام زیاتوي چې ډیری کډوالو په تور بازار کې کار کوو مالیه یې نه ورکوله او د قانوني کارګرانو ځای دوی نیولی و ښاغلی کاکړ وایي چې د افغان کډوالو د ثبتولو لپاره د پاکستان د حکومت له هڅو سره سره یو شمیر کډوالو نه غوښتل چې ځانونه ثبت کړي د افغان کډوالو د ناڅاپي ایستلو په خاطر یو شمیر دولتونو او د بشري حقونو ډلو د پاکستان پر حکومت سخت انتقادونه وکړل اسلام آباد د تیر اکتوبر په درېمه شاوخوا ولس لکه افغانانو ته له یوې میاشتې لږ مهلت وټاکه چې له دې هېواده ووځي او د نومبر په لومړۍ نیټه یې د هغو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړه چې تر اوسه روانه ده د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه څه کم 15 لکه کډوال په داسې حال کې افغانستان ته ستانه شوي دي چې د ژمي پیل ته یوازې څو ورځې پاتې دي
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی چارواکو پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې ننګه کړې ده بلورته د یو پاکستانی لوړپوړي چارواکي سرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند د بند جوړولې له پاکستان سره دښمنی بللې وه د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت بیان متی الله عابد وایي چې دوی پر کونړ سیند ګمبیري دښتې سره د یو بند د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي نوموړی که څه هم د پاکستانی لوري په سرګندونو تبصره ونه کړه خو وی ویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند د رغولو چارې هم پیل کړي تر دې وړاندې د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی ادعا کړې وه چې افغان طالبان له یوه هندي شرکت سره په خبره بوخت دي چې د کونړ پر سیند بند جوړ کړي نوموړي ګواښ کړی و چې که دا کار د پاکستان د ګډون پرته ترسره شي د کړکیچ او شخړو لامل به شي تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیندې له ګمبیري دښتې سره د یو بند د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي د دې وزارت ویان متی الله عابد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي
د ګمبیري بند پروژې سروې او ډیزاین بشپړ شوی دی چارې به د بودیجې په شتون کې پیل شي
د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزی په وروستیو څرګندونو تبصره ونه کړه خو تر دې مخکې د دې وزارت سرپرست راست عبد اللطیف منصور له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چا اجازه ته اړتیا نه لري جان اڅکزی د یک شنبه په ورځ ادعا کړې وه چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یو هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي نوموړي پر خپل ایکس پاڼه دا پریکړه یو اړخیز او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښي کړی وو چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي د کړکیچ او شخړو د ډیرېدو لامل به شي جان اڅکزی زیاته کړې د بند جوړېدو په صورت که د پاکستان لور ته پتلون کوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي خو د اوبو د مدیریت یو پو نجیب الله صدید بیا د دې پاکستانی چارواکي خبرې ردوي وایي په کونړ کې له ګمبیري دښتې سره جوړېدونکی بند به پاکستان ته پتلون کوبو ډېر اغیز ونه کړي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي اول دا خو یو ډېر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړېږي او اوبه نه ذخیره کوي یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي 15 میگاواټ برېښنا به تولیدوي په کمبیری ډاک کې یو بیر خدمت کې ته وبوت کې
تا ته بیاری قرار خپته
خغلی صدید هم دا شنوای چې پاکستان د کابل د سندیز حوضې لوبو څخه و بیا سلنه ګټه اخلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته ډیره ګټه رسیږي خو د نوموړي په خبره کې افغانستان په ټولو هغو سندونو چې پاکستان ته بهيږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي د نړیوال بانک د سروې لمخې یوازې لدرې تر لس سلنه پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولای شي چې دا ډیر یو بنه دي د اوبو د مدیریت یو بل پونه جی باقا فهم بیا وایي د بندونو په څیر د لویو او اساسي پروژو عملی کول تخصصي پوهې وسایلو او مالی امکانات ته اړتیا لري چې طالبان یې وسنه لري خو نوموړی زیاتوي چې پاکستانی لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره هیڅ مشوره نه ده پرې کړې
پاکستان د ها پروژه د حوزې دریایي ته
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندیز حوزې ډېرې پروژې تر هو تطبیق کړي چې په هیڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې دوی هم د حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د دې بنسټیزې پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي
زیربنوی اجازه پاکستان به دست بیاره.
د یادونه د چدروان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند بن جوړولو په خاطر یو انلاین کمپاین هم پیل شوی وو چې د نور افغانانو ترڅنګ د طالبانو زینو پلویانو هم پکې برخه اخیستی و. د کونړ سیند چې 480 کیلومتره اوږدوالی لري په کونړ کې د اوبو د زینو وړو سرچینو ترڅنګ د چترال سیند هم ورته رابهیږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي د جلال آباد په سمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را پدې خوا غنو حکومتونو پر کونړ سیند بند جوړولو ژمنې کړې، خو لا تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي شوې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په داسې حال کې چې ایران په تیرو دو کلونو کې د هلمند سیند په اوبو کې د خپل اوبو خوار پر سر له کابل سره پر لپسې لانجې وکړې، راپورونه وایي چې د هیواد په بندونو کې د اوبو کچه په بېساري ډول لږه شوې ده. د ازادۍ راډیو د ایرانۍ څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د برېښنا د تولید لپاره نامتوازن اقدامات د اوبو په زیرمو کې د کموالي مهم لاملونه دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
رسمی ارقام ښیي چې د ایران په بندونو کې د اوبو په زیرمو کې د پاموړ کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې راډیو فردا پرون د اسنا دولتي خبري اژانس له قوله راپور ورکړ چې د ایران له بندونو څخه د کار اخیستو اړوند ارقام ښیي چې په دې بندونو کې د اوبو د زیرمو کچه 40% کمه شوې ده. په راپور کې د دولتي ارقامو په حواله راغلي چې د روانې لیندۍ میاشتې تر 27 نیټې پورې د دې بندونو ورخونو ته د رسیدلو اوبو په کچه کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 8% زیاتوالی راغلی، خو د اوبو د وتلو کچه 22% زیاته شوې. نو ځکه د اوبو د بندونو زیرمې 1 میلیارد متر مکعب کمښت ښیي. ایرانی چارواکو نه دی ویلي چې دولت ولې له بندونو څخه د اوبو په وتلو کې د 22% زیاتوالي اجازه ورکړي، خو د دې هیواد د انرژي او برېښنا د تولید د وزارت جزئیات ښیي چې حکومت د تیر کال په دوبی کې د برېښنا د کمښت یوه برخه تشه د اوبو له بندونو د خورا ډېرې او نامتوازنې برېښنا د تولید له لارې ډکه کړه. د ایران د انرژي د وزارت په وروستي راپور کې راغلي چې د روان کال په تیرو 8 میاشتو کې د اوبو له بندونو څخه د برېښنا په تولید کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 50% زیاتوالی راغلی. د اوبو له بندونو د برېښنا په تولید کې د زیاتوالي راپور داسې مهال ورکول کیږي چې د بندونو ورخونو ته د اوبو د رسیدو کچه د تیر کال پرتله یوازې 5% زیاته شوې ده. د راډیو فردا راپور زیاتوي چې د ایران حکومت د دوبی په موسم کې د برېښنا د پرچاویو د ستونزې د حل لپاره د اوبو بندونه تش کړي او په نتیجه کې په دې هیواد کې د اوبو بحران نور هم ژور شوی دی. د ایران د انرژي د وزارت میاشتنی راپور ښیي چې که څه هم حکومت د کال په پیل کې د 6000 میگاواټ برېښنا د تولید ژمنه کړې وه، خو په تیرو 8 میاشتو کې د دې پلان یوازې 15% تطبیق شوه او پاتې ټوله په هغو فابریکو کې تولید شوه چې د ډیر لږ تولید ظرفیت لري او د ګاز او تیلو په حرارت کار کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو په افغانستان کې د اوبو د کموالي ستونزې ته. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 2 میلیونه وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د سازمان دا هم لیکلي چې د اوږدې وچکالۍ له امله په دې هیواد کې د اوبو 20% سرچینې وچې شوې. یونیسف دا څرګندونې د جاپان لخوا د 4 میلیونه امریکایي ډالرو ترلاسه شوې مرستې په هدف خپره کړې اعلامیه کې کړي. دا پیسې به په افغانستان کې د اوبو رسولو په پروژو ولګول شي. تفصیل له امید زهیر ملاورو.
په افغانستان د بیمخینی سخت وچکالۍ بد اغیزي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په دې هیواد کې 2 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري او ترڅنګ یې د اوږدې وچکالۍ له امله د اوبو 20% سرچینې وچې شوې دي. یونیسف دا معلومات په هغه اعلامیه کې خپره کړي چې نن یې د جاپان لخوا د دې سازمان له لارې له افغانانو سره د 4 میلیون امریکایي ډالرو ترلاسه شوې مرستې په هدف خپره کړې ده. په اعلامیه کې لیکل شوي وچکالۍ او اقتصادي ستونزو د افغانانو په خوراکي خوندیتوب ناوړه اغېز کړی او همدا اوس لپنزو کلونو کم 2.8 میلیون ماشومان او 1.1 میلیون امیندوار او شدی ورکون که من دید خوارزواکی لگواخ سر مختی. دیونیسف په اعلامیه کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالی، بیروزګارۍ، وچکالۍ او د خوړو نه خوندیتوب ته په اشاره زیاته شوې. اټکل دی چې په 2024 کال کې به نږدې 3 میلیون افغانان چې سم نیمایي ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق لیکي د جاپان دا مرسته به د لمریزې برېښنا په وسیله د اوبو رسونې د 21 سیسټمونو په جوړولو او بیا رغولو، د خوارځواکو ماشومانو په درملنې او د بې سرپرسته ماشومانو په خوندیتوب مصرف شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ډسمبر په 4مه وویل افغانستان د 3م کال لپاره په 13 کلونو کې له بېمخینې سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له 4 ولایتونو 15 د وچکالۍ له سختو ناوریني حالاتو سره مخ دي چې له 50 سلنه ډېر نفوس اغېزمنوي. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ هم وایي د اوبو د کمی له امله د ناروغیو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي مرینا وایي چیرې چې اوسي د څښاک اوبه نه لري او اړ دي چې په بیه یې واخلي.
ډېر زیاتې مشکلات سره مخامخ یو، ځکه چې اول موږ خپله اوبه اخلو دي باندې دا دروازه کې کومې اوبه راځي د اوبه نفر نری وهي په دې یخ کې ماشومان له منډه سي اوبه والا راغلی دي، اوبه چپسه، اوبه ماشوم په لاس وهي، بیا بېرته واخله. ډېر زیات مشکلات دي.
د کونړ اوسیدونکی محب الله بیا وایي سیمه کې خلک پاکې اوبه نه لري او مجبور دي چې غیر صحي اوبه وڅښي. په افغانستان کې د وچکالۍ بدې اغېزې داسې مهال رابرسېره کېږي چې د اګست په 2مه یوناما په یوه اعلامیه کې وویل دا هېواد د اقلیمي بدلون له اغېزو سره د مبارزې لپاره د 10 تر ټولو زیانمنونکو او هغو هېوادونو په ډله کې دی چې په دې برخه کې لږ چمتووالی لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو زموږ غاکل ازادي رادیو نه اوري په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. هله دا چې هغه پروګرام هم را سره واوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته دا راپور لرو چې په افغانستان کې د شاتو مچیو یو شمیر روزونکو شکایت کوي چې په هیواد کې د ننه د پلور بازار نه لري او بهر ته هم صادرات نه کیږي. دوی غواړي له افغانستان بهر د خپلو تولید شوو شاتو د صادرولو لپاره زمینه ورته برابره شي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کورنۍ چې په خوا به یې له کورنیو شاتو استفاده کوله وایي چې اوس د شاتو د پیرلو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې وو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شاتو د مچیو د فارمونو یو شمیر خاوندان وایي سږ کال د دوی په فارمونو کې د شاتو حاصلات زیات شوي، خو د کورنیو د کمزوري اقتصاد له امله یې پلور کم دی. په هرات ولایت کې د مچیو د روزنې د فارم یوه څښتنه ګلغونچه چې له 2 کلونو راهیسې د مچیو په روزنه او د شاتو په تولید بوخته ده شکایت کوي چې سږ کال یې په هیواد کې د شاتو پلور ښه نه دی.
به خاطر
سږ کال د شاتو حاصلات او د مچیو پالونه د تیرو کلونو په پرتله ښه وه، خو د محصولاتو په خرڅلاو کې ستونزې لرو. د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې د کورنیو تولیداتو لپاره بهرني بازارونه ومومي څو موږ خپل شات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړو.
خو په بلخ ولایت کې د مچیو د روزنې فارم خاوند ګل محمد وایي چې سږ کال یې د وچکالۍ له امله حاصلات ډېر ښه نه وو او تر څنګ یې د شاتو له پلور څخه هم کومه ګټه نه ده ترلاسه کړې.
سکل وچکالی وه، 2 ټنه شات مو تولید کړل. د خرڅلاو په څنګه کې مو هیڅ تاوان نه دی کړی او نه هم کومه ګټه شته. لګښتونه یې ډېر دي خو زموږ خرڅلاو کم دی. موږ غواړو چې زمینه راته برابره شي تر څو زموږ تولید شوی شات بهر ته صادر کړو.
د شاتو یو شمیر دایمي پیرودونکي چې په خوا یې تر ډیره له کورنیو شاتو څخه استفاده کوله وایي چې دوه کاله کېږي چې اقتصاد یې کمزوری شوی او شات یې نه دی اخیستي. مصور چې له دغو کسانو څخه دی ازادي راډیو ته وایي دمچیو دغه فارمونو د خواندانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لویاند عبدالسلام جواد وپوښتل، خو هغه وویل چې په سفر کې دی او زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د کرنې او کرنیزو محصولاتو د خونې مسؤلینو له خپلې ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې په افغانستان کې د شاتو د تولید د کچې او د پلور بازارونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د شاتو یو کارپوه قاسم مجددي او د معجزه شفا د نړیوال شرکت مشر چې د شاتو سوداګري کوي وایي افغاني شات لوړ کیفیت لري، خو که د خامو موادو په توګه صادر شي ښه بازار به ونه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د افغاني شاتو د لوړ کیفیت له امله باید د نړۍ بازارونو ته د ښه بازار موندلو په خاطر له پروسس او بسته بندۍ وروسته صادر شي.
موږ شات د خامو موادو په توګه نه صادروو، موږ یې بسته بندي کوو او له دې امله چې دا ارګانیک او غرني شات دي ډېرې ګټې لري. افغانستان کې باید یوه یا دوه فابریکې جوړې سي چې پروسس سي، بوتل کې واچول سي او بیا بازار ته وړاندې سي، تر دې وروسته پیرودونکي لري.
د تمامه دنیا خریدار داره.
د شاتو د فارمونو څښتنان وایي چې د دوی شات تر ډیره په غرونو کې د مچیو له لوري د محلي بوټو له خوړلو لاسته راځي، خو د نورو ستونزو تر څنګ د ټیټ کیفیت وارد شوي شات چې په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي د دوی بازار یې پیکه کړی او کاروبار ته زیان رسېدلی. د فارم لرونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په کورنیو بازارونو کې د یو کیلو خالص شات بیه له 1500 څخه تر 2000 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00202 22 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00202 22 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
اوس هم ورزو نورستان ته. په نورستان کې د طالبانو چارواکي وایي هڅه پیل کړي چې دغلته د قومونو ترمنځ د لسیزو دښمنۍ پای ته ورسوي. دوی وایي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري. تفصیل له روح الله انوري اورو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې د ځمکې، ځنګلونو، څړځایونو، اوبو او نورو خبرو باندې پکې په زیات شمیر کې کوچنۍ او غټې دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې یو شمیر کسانو ته د مرګ ژوبلې رسېدو سربیره ځنګلونو او نورو ملي شتمنیو ته هم زیان رسیږي. اوس په نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي د دغو دښمنیو حل کولو او ورته د پای ټکی ښودو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. په بیانای چې په تیرو دوه نیم کالو کې یې له 800 زیاتې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی محمد نادر د خپلو لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا څه د پاسه 800 شخړې حل او فصل شوې دي چې په هغې کې شل نه تر 15 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي. د کامدېش او د کشتوز موضوع چې هغه ډېره مهمه ده ټول نظام لپاره، ټول افغانستان د ولسونو لپاره، چې نوي کالو راهیسې دغه موضوع دواړو طرفونو ته چې کوم ډېر سخت شخړې شوې دي او یو بل ته زیان اړولی دي. تقریبا 400 کسانو پورې مړو ته رسېدلي او سلګونه نور دغه شانتې زخمیان دي.
د نورستان اوسیدونکي په دې خوښ دي چې له لسګونو کالو وروسته یې کلیوالي، قومي او د نورو دښمنیو د هواري هڅې پیل شوې دي. د پارون اوسیدونکي حکیم الله
ډېرې دښمنیانې وې، هغه د مشرانو په توسط باندې ختم شول. د موږ ډېر د اسلامي امارت منونکي یو او غواړو چې دا نورې کوم پاتې دي دا شخړې منځ ختم کړي.
په ختیځ، لویدیځ او مرکزي نورستان کې د کامدېش، کشتوز، د چاهل او باخترنګ په څیر پخوانی او خطرناک دښمنۍ شتون تل پر امنیت بد اغېزه کړي. که د شخړې یو لوری حکومت سره ولاړ دی نو بل لوري د حکومت مخالف و ډلو ته پناه وړي او د هغوی صفونه یې قوي کړي دي. اوس چې د دغو شخړو او دښمنیو د پای ته رسولو او پر دوستۍ د بدلولو کوښښونه روان دي، نو ختمېدو سره به یې په سیمه کې امنیت هم ډاډمن شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیز ته. متحدو ایالاتونو خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته د په هر دلیل چې وي له سفر کولو ډاډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې فعال دي او هم امریکایي وګړي په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې تر دې بهرنیو اتباعو او د نړیوالو مرستندویو موسسو کارکوونکو ته د خوندیتوب او امنیت ډاډ ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه د بحث پریکړه پرون وځنډوله. کله چې په 2020 کال کې طالبان بیا واکمن شوي، دا دریم ځل دی چې ملګرو ملتونو د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه پریکړه ځنډوي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقونو د دوه فعالانو جولیا پارسی او ندا پروانی او د هغوی د کورنۍ او د غړو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د خبر پاڼې له مخې طالبانو د یکشنبه په ورځ په پروان کې د تلو نیوز خبریال رهولا سنگر او تر هغه مخکې په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی او پروان کې یو بل خبریال زمیر زهیر توقیف کړی دي. د افغانستان درې تنه پخوانی پیلوټان په امریکا کې د الوتکې د نسکورېدو په یوه پیښه کې وژل شوي دي، او سپینې ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د روان کال له پای ته رسېدو مخکې اوکراین ته د اضافي پوځي مرستې یوه بله بسته وسپاري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د زهرو کاروان د دیونی خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خپرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیو لوړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
غربی نورستان کې چې د دوه منډول او نورګرام ده په دغو لسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام لسوالی شام دره کې خصوصا د ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده.
دا چې نشه یي مواد ولی اخلاق خرابوي په دې اړه مولارو اپو میوند هوشمند سره مرکه کړي.
هغه څوک چې په نشه یي توګه روغ دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د اراده خلاف چلند کوي.
د نور الله په نوم یو رخصوی معتاد وای چې د نشو له عمله په هنتون راڅخه پاتې شو.
کوم نشه نه کولای اوس په پانتونم ویلای وای، یو څه اندازه پیسې به ما سپما کړی وای او اجتماعي ژوند به مخه وای، موږ خپل هم په دې حالت کې نه وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول ورځ پسې وګرځیدم، دا اوس راغلم ته مې دې پوت وګوره تڼاکو په سر اخیستی
په دې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړي.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د میانمار هیواد پروان میلادي کال کې د نږدې 50,000 هکتارو کوکنارو په کښت او تریاکو په تولید کې تر افغانستان مخکې شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې روان کال په میانمار کې تر 340,000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال بزګرو یوازې په 100 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرلی وه. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له کمولو سره به نړیوالو بازارونو ته د میانمار د تریاکو قاچاق ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په میانمار کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې اعلان کړې. د دې سروې له مخې په افغانستان کې 15 کاله پرله پسې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سږکال د لومړي ځل لپاره میانمار په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل سوی دی. د ملګرو ملتونو یوه سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په مرسته ترسره شوې ښیي چې سږکال په میانمار کې په 24,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کښت څخه 1,080 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې په 1,800 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د جنوبي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې استازی جرمی ډوکلاس وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو بیې لوړې شوي او په جنوبي آسیا کې د بزګرانو ډېر پام د کوکنارو کښت ته اوښتی دی.
It's hard to draw a connection between the two markets.
ګرانه ده چې د نشئی موادو د دوو بازارونو ترمنځ اړیکه تصور کړو، ځکه په تیرو 1500 کالو کې نړیوال بازارونه له افغانستان څخه صادر شوو تریاکو او هیروینو نیولې دي، او برعکس د سرو زرو کړۍ په شان نشئی مواد یوازې سیمې بازارونو ته صادرېږي. موږ اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په لومړیو پړاوونو کې یو. پایلا دا چې د تریاکو بیې لوړې شوې او د سیمې پر بیو هم تاثیر کړی دی.
in the region
ملګری ملتونه په میانمار کې د کوکنارو د کښت لامل جګړه او نامنی بولی او وایي میانمار سږکال د تریاکو له لارې 2.5 میلیارد ډالر ګټلی چې د دې پیسو ډیره برخه د مافیایي ډلو جیبونه ته تللې ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر بنسټ اوس په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرامو تریاکو بیه 355 امریکایي ډالره ده، او د تریاکو دا ګرانی د دې سبب شوی چې د میانمار او جنوبي آسیا نور هیوادونو بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره د مبارزې ادارې دفتر مرستیال بینیډیکټ هوفمن د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د نړیوال بازارونو سره د نشئی موادو اړیکو ته په کتو سره دا ویره شته چې په راتلونکي کال کې به په جنوبي آسیا کې د کوکنارو کښت څو برابره ډیر سي.
Because of the increases
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیو لوړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي. سږکال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 50,000 هکتار و، خو زه تعجب نه کوم چې دا اندازه به راتلونکی کال ته ډېره شي.
کله چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې ډېرې شوې، په دې هیواد کې د تریاکو تولید هم ورسره ډېر شو، او په تېرو 20 کالو کې افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لوی تولید کوونکی هیواد بلل کېده چې ډېر تریاک به یې استرالیا او اروپایي هیوادونو ته قاچا کېدل. خو اوس ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره به دا بازارونه په میانمار کې تولید شوي تریاک ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي،
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شي وکړه زه څه مصیبت بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې نورستان تر ډیره وخت پورې د معتادینو د درملنې مرکز نه درلود، خو اوس هلته دا مرکز جوړ شوی او دا لومړی ډله معتادین دي چې تر درملنې وروسته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنېږي. د دې ناروغانو ډیری د هیروینو او ښیښې معتادین دي. دوی ډیر خوښ دي چې په خپل ولایت کې د درملنې زمینه ورته برابره سوې ده. دوی ژمنه کوي چې د احتیاط په موده کې یې ډیر کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې نشو ته مخه کړي. د نورستان د شل بستریز روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمیر ډیر دی او دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د ټولو معتادینو درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتونې یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري، خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده.
اول ځل چې موږ مریضان بستر کړل په دې کې موږ وویشت کسان بستر کړی وو. په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي وو، او د هغوی نه یوویشت کسان چې دی بیا نورګرام ولسوالۍ نه شام درې نه د قومندان امنی لخوا د هغوی جمعوري شوي وو، هماغه ځای نه انتقال کړل شفاخانې ته.
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه پنځه څلوېښت ورځې وخت نیسي او درې پړاوونه لري.
په دغه پنځه ورځو کې پنځلس ورځې د دوی د بدن نه د زهر ویستنې مرحله ده. په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي د هغوی په وجه دوی پازاب وي، خوب نه ورځي، دردونه وي، اسهال وي. نو د هغوی چې دی موږ زیات تکیه علاج چې دی په دوا باندې وي، نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي. نو په بیا رغونې مرحله کې بیا چې دی موږ کارمن اجتماعي دوه کارمن اجتماعي لرو، یو روانشناس او دوه مشاورین لرو. هغوی بیا له جسمي رغونې نه وروسته د هغوی روحي علاج ته چې دی کار کوي، مشورې ورکوي، خپل صنفونه اخلي تربیتي.
ډاکټر احسان الله وایي په ټول نورستان کې روغ دشتون لري، خو زیاتې په لویدیځ او ختیځ کې دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي.
غربي نورستان کې چې دی دوه منډول او نورګرام دی، په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده. په هر کلي کې تقریبا پنځوس سل یو نیم سل د کلي هغه نفوس په تناسب باندې ډېر زیات معتادین دي. او بل موږ شرقي نورستان کې چې دی دوه ولسوالۍ دي، کامدیش دی او برګمنټال دی، په دې دوه ولسوالیو کې هم معتادین ډېر دي. خصوصا د برګمنټال د افسی په نوم باندې یو کلی دی، په هغه کې حتی ماشومان، زنانه او بوډاګان هم معتادین دي.
د کومو کسانو چې په یاد شل بستریز روغتون کې درملنه شوې خوښ دي وایي په تیر ژوند کې د نیشو له امله ډېری کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغو ته ور وګرځي.
مونږ چې راوځو داسې مرضیان یو کنه مړې راوځو ژوندی به څوک نه وي. اوس مې کشوی وو هغه مرض نه کشوی بیا به دغه کار مونږ نه کوو.
په افغانستان کې د جنگونو، بیروزګارۍ او کډوالۍ له امله په میلیونونو کسان په نشئی توکو روږدي دي چې نن سبا دغه روږدي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو صفو 19.25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ صفو باندې واوري. د انسان پر مغز باندې د نشئی موادو د ناوړه اغیزو له امله د معتادینو په خوی کې بدلون راځي چې په نتیجه کې درواغ وایي، جګړې کوي، د کورنۍ له غړو سره ناوړه چلند او غلاوې کوي چې وروسته له دې عمله په ټولنه کې په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. دا چې نشئی مواد ولې اخلاق خرابوي بد اخلاقی معتادین او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې اخلاق څه ته وایي.
د ارواپوهنې له لیدلور اخلاق څخه د نورمونو او ارزښتونو د مجموعې په توګه معنا اخیستل شوی. چلند یا اخلاق چې یو شخص باید په خپل ژوند کې د آزاد ارادې له مخې رامنځته کړي، یو څوک باید د هغه په لور حرکت وکړي او په هڅه سره ورته ورسیږي. د کارونو کول او نه کولو مجموعه ښه او بد، سم او غلط، لکه صداقت، درواغ، حق او زده کړه او همدارنګه زړورتیا او اخلاص، شفقت په شان فضیلتونه د اخلاق په ډګر کې شامل دی. کله چې تاسو د ښه او بدو اعمالو او همدارنګه د نیکو او بدو لیست ولرئ، د مطلب شخص انځور ټاکل شوی. په حقیقت کې د اخلاق د غورتوبونو سیستم او د انسان د حرکت ورستۍ لوړوالی ټاکي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې نشه یي مواد اخلاق کمزوري کوي او معتادین بد اخلاقه وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، نشه یي توکو د روح د خلک پر ټولو کړنو او خبرو اغیزه کوي او هغه څوک چې په نشه یي توکو روح دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې ځوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي، د ټولنې لخوا ورته پام کیږي او د ټولنې قضاوت پرې کیږي. معتاد به خامخا بې اخلاقه ګڼل کیږي او روغ د انسان او دا کړنې په ټولنه کې بې اخلاقي ده.
نشه یي مواد ولې په معتادینو کې اخلاقي کمزورتیا رامنځته کوي؟
نشه یي توکو انسان په نشه یي توکو روغ دی کوي. دروغ، بې حیايي، د ټولنیزو فعالیتونو نشتوالی، د کورنۍ مېرمنې او ماشومانو په وړاندې بې مسؤلیتي سربېره پر دې چې روغتیا ته زیان رسوي، د ټولنیز نظر څخه هغه یو کوچنی سړی ګڼل کیږي، د کورنۍ او د ټولنې د شرم بار دی.
د اخلاقو د کمزورتیا نښې نښانې کومې دي؟
په نشه یي توکو روغ دي کس کې د بد اخلاق نښې ناوړه کارونه کوي، درواغ وایي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره بد چلند کوي، غلا کوي، وعدې ماتوي او داسې نور.
په نشه یانو کې د اخلاقو کمښت دوی او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
په معتادانو کې د ښه اخلاقو نشتوالی دوی ته په ټولنه کې کرکه پیدا کوي، که وظیفه ولري خپل باور او اعتماد له لاسه ورکوي، اکثره یې خپل کارګر له کار څخه لرې کوي، د کار او پیسو پیدا کولو څخه ستړي شوي وي، خلک دوی ته په سپک نظر ګوري، هیڅوک ورته پام نه کوي او خلک تل له دوی څخه لرې پاتې کیږي. او هغه اغیزه چې د معتادانو په کورنۍ کې ده، د کورنۍ اخلاق او زده کړه تر سوري لاندې ځي. د معتاد د کورنۍ سره خلک ډېر قوي اړیکه نه پالي، خلک هڅه کوي چې نوې خپلوي دوی سره ونه لري، یعنی لور ورنه واده نه کړي او د کورنۍ غړي ته لور نه ورکوي او د نورو لخوا تل منفي قضاوت کیږي.
که په کوم کس کې د نشه یي موادو د استعمال له امله اخلاقي کمزورتیا رامنځته شوې وي، آیا د نشې په پرېښودلو سره خپل پخواني حالت ته راګرځي او که همداسې بد اخلاقه پاتې کیږي؟
که څه هم موږ متل لرو چې هر څه خام وي پخیږي، خو که انسان خام شي هغه نشي پخېدلی، خو بیا هم یو سالم انسان کولی شي چې ډېر بد عملونه له ځان څخه لرې او له منځه یوسي. دروغ نه وایي، دوکه بازي نه کوي، غولونکی نه وي، بیکار او بیروزګار نه وي، حلال کار او مزدوري ولري، له ټولنې سره ښه چلند ولري، له نشه یي توکو څخه پاک او لرې وي.
یوه کورنۍ باید له خپل بد اخلاقه معتاد غړي سره څه ډول چلند وکړي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واچېږي؟
یو کورنۍ خپل ناروغ سره په مهرباني مرسته وکړي، له هغه سره ناسم چلند ونه کړي، له ناروغ سره خواخوږي وکړي، د هغه ستونزه خپل ستونزه وګڼي او د هغه په رغېدو کې ارزښتناک رول ولوبوي، د هغه له اندېښنو او ستونزو څخه ځان خبر کړي، ورته ډاډ ورکړي چې هر څه به سم شي، موږ درسره یو، تر څو چمتو او نشه پرېږدي، د خپل ناروغ د قضاوت په ځای لاشونه ورته وکړي، تل مثبتې خبرې ورسره وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي نشه یي مواد اخلاق خرابوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه، خمخم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشئی موادو ل زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو لا ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نورلا چې د ادبیاتو په هنجي محصل وو، ل شپږو میاشتو راهیسې د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولې خوري. دی چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی، وایي د کورنۍ یوازنی نارینه غړی دی چې د کور لپاره روزي ګټي، خو یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشئی مواد ورباندې رانیسي، له کورنۍ سره مرسته نشي کولای. نورلا زیاتوي که یې نشه نه کولای اوس به یې پوهنتون خلاص کړی وای. دا چې نورلا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
د نشئی مخکې مې درس ویلو، د دولسم نه چې اول فارغ شوم ادبیاتو پوهنځی ته مزار ادبیات ته کامیاب شوم. د هغې نه وروسته هغه مې بیا پرېښوده، ځکه کور کې مې څوک نه لرل. بیا طبي دندان مې شروع کړ شخصي، هغه مې دوه سمستره وویلو. ولا همداسې انډیوالانو سره په کېناستو د مغو له لاسه متاد شو. د کلي انډیوالانو اول ځل مې ټبلیټ کا استعمال کړه، تر اخره ټبلیټ کا شپږ میاشتې. یو څه مشکل و، ځکه کورنۍ هم پوه شو چې نور خرابېږي. شپږ میاشتې مې نشه وکړه، همدلته مې درې میاشتې وسپېرې کړې. ولا خو سست کړي یو، تمبل کړي یو، ذهن کمزوری کړی دی، هغه د پخوا په څېر نه دی. او ډېرې مشکلات دي نور. ولا ما خو خپله کوم کاروبار نه کولو، ما درس ویلو، هغه کومې پیسې چې ما درلودلې د کور نه زیات اندازه مې پرې مصرف کړې. ولا همدغه شپږو میاشتو کې مجمون به زه درته ووایم زیاتې پیسې مې ولا پیدا کولې دي. روزانه مې 500 افغانۍ مصرف کړی دی او د تعلیم نه پاتې شوم. ولا مړې ژوندې کې اشتراک پاتې وو صفا خبر. انډیوالانو فونی انډیوالانو چې د مکتب انډیوالانو هغه لاس واخیستو، او داسې ډېر ښه ښه انډیوالانو مې لاسه ورکړو. د همدغې نشه لاسه اجتماعي اړیکې بېخي صفر دي. هلته خوست کې بیا دغه شیان ډېر په بده بدل کېږي په اجتماعي ژوند کې. هلته خو ټول داسې کلیوالي ژوند دی، څوک چې نشه وي هغه ته بیا په ډېر بده سترګې کتل کېږي. کورنۍ چلند ښه و، کورنۍ نه هېڅ مشکل من لرل. کور کې زه خپله زیات څوک لرم نه، یوازې یو مور لرم او څو خوندې او پلار مې هم نشته. ولله د نشې په مهال بده خطره همدغه ده چې یعنې نشه دې چې وکړه سیالي نه شو کولی، همدغه بده خطره ده. ولله که مې نشه نه کولی اوس به مې پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای او اجتماعي ژوند به مې ښه وای. مونږ خپل هم په دې حالت کې نه وای.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن سومه ورځ ده چې جبار کور ته نه دی راغلی. د جبار پلار ډېرې هڅې وکړې خو جبار یې ونه موند. د جبار مور او پلار په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه سخت اندېښمن دي. دا چې جبار ولې کور ته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړیا، ته ولې داسې بې غمه ناست یې؟ ولې د جبار معلومات نه کوې؟
ښځې، لږ مې په ارامه پرېږده، نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه.
ته وایه چې یوازې ستا زوی دی،
یوازې ته په غم کې.
نو چې ته په غم کې ولې داسې ارام ناست یې؟
کومه دی چې ارام ناست یم؟ ټوله ورځ پسې وګرځېدم، دا اوس راغلم. ته مې دې پو ته وګوره، تڼاکو په سر اخېستي
بل هېڅ ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې.
راډیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو، خو هېڅ درکې معلوم نه شو.
خبر چې زما زوی به چیرې وي؟ مړ به وي که ژوندی؟
ښځې، ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
ته خو به څه نه وې ورته ویلي؟
نه، ما هېڅ هم نه دي ورته ویلي. دا خبره دې په څه پورې وکړه؟
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مرور شوی وي له کوره تښتېدلی وي.
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده. دا ټول ستا د لاسه.
ولې زما د لاسه؟
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی، خو دا خبره دې له ما پټه ساتله. که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله.
نو چې خبر کړې مې وای څه دې کول؟ په سوچي خو هلک نه نشو نه راګرځېده.
یوازې خو سوټی نه دی،
نصیحت
به مو ورته کړی وای، علاج به مو یې کړی وای. کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی. د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ.
تو خدای هم پلار یې، دې بل ځای چې په مړه کېدو یې خو ابد ایسي غیبت یې کوي.
د زړه له درده یې غیبت کوم. کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی راکړی وای. یو زوی دی او هغه هم پوډري.
که پوډري دی که هر شی دی زما زوی دی، زما په مخ کې به غیبت نه کوي. وسه چاره وکړه؟
څنګه چاره؟
د پولیسو څه دې پوښتنه کړې ده؟
پولیس نه والا، د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې.
د پولیسو هم پوښتنه وکړه ګوندې وي هغوی ته درک معلوم وي.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه. همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم.
او خدایه زما زوی په خپل امن و پناه وساتي. زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړي خدایه.
قماندان صاحب اجازه ده؟
او رضا دلته کاکا.
السلام علیکم قماندان صاحب.
و علیکم سلام کاکا. رضا دلته په دې چوکۍ کې نه. ها راته وایې څه مشکل لري؟
قماندان صاحب زما نوم اشرف دی. درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی.
زوی دې څه نومېږي او څنګه بڼه یې لري؟
جبار نومېږي صاحب. زیړ رنګ لري او ډنګری ځوان دی، بس 25 کلن یې وبولنو.
ښه ښه ته ودرېږه، زه دغه کتاب کې به یې وګورم. ښه جبار جبار ودرېږه. جبار ولد دی اشرف. دا دی پیدا شو.
څه شی؟ زما زوی پیدا شو؟
هو پیدا شو. ته دغه عکس وګوره، دا ستا زوی دی.
ترا دې خواکه؟
دغه ده.
بس همدغه دی، همدغه خپله جبار دی قمندان صاحب. خو ستاسې سره یې څنګه نوم په کتاب کې لیکلی دی؟
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول.
ښه ښه، نو بیا؟
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم و.
څه شی؟ جبار غلا کړې ده؟
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قماندان صاحب، نه یې وینم. په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل د عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارم. د خدای پامان.
ساده پنگروشن شن، ساده پنگروشن شن، هر سهارا بسلی، پزرکی می نمینی،
ولولے را پروی او پزڑے چھ می دمنے ولولے را پروی او ساد پنگڑو چھن چھن ساد پنگڑو چھن ہر سہارا پسری پزڑے چھ می دمنے ولولے را پروی او پزڑے چھ می دمنے ولولے را پروی او ساد پنگڑو چھن چھن پرے زلفی چالونا پلی چھپی چالونا